په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه نجونو زده کوونکو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو غبرګون راپارولی دی.
د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي.
خو طالبان وایي پر دې کار کوي چې نجونو ته زده کړې ښه چاپیریال برابر کړي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟
خواشینونکي او ناهیلي کوونکي خبرونه دي چې موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلې چې خپلې لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځیو ته ولېږو.
دا مسله مو په یو لنډ بحث کې څېړلې ده. خو فرهنګیان مدني فعالان ویل کله چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنې شوي دي.
په ملي مسایلو کې د خوست نوم ډیر یو ځلاند او اوس د غچار یو څه کمزوري شوي دي.
د طالبان وروسته یو کړو ته په پام چې په تیر څه باندې یو میاشت کې پر افغانستان لو واکمن کې دوه رئیس کړي، آیا واکمنی به په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
کچته د افغانستان خلق دا حکومت ومني، دا حکومت وګوي وختنی ومني، بیا تاسو کې دا زمينه د تم برابرۍ چې دنیا هم دی ومني.
دا موضوع مو د چارولې وساسي کتون کې سره څرړلې. ازادي رادیو تاسو د ورکوښو عزیزانو د لټ خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانک زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یو مېرمن او څو طالبان ټپیان شوي دي. نن په کابل کې لزګونه ښځو د بشري حقوقو، تعلیم او نور اساسي حقوقو په خاطر مظاهره وکړه. او په کاناډا کې هم ګڼو خلکو مظاهره کړې او په ایران یې د فشارونو غوښتنه کړې. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یو مېرمن او څو طالبان ټپیان دي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. پیښه د جلال آباد ښار د پنځمې ناحیې اړوند د کابل هډې ته څیرمه شوې ده. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټرو په تیرېدو چاودل شوی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې یوه مېرمنه هم شامله ده. چا له دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو پرون هم په جلال آباد او کابل کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې شوی چې لکتر لګه دوه کسان پکې وژل شوی. اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار او ځینو نور سیمو کې فعال دي او اکثر د دغسې بریدونو مسؤل بلل کیږي. نن یک شنبه په کابل کې لزګونه ښځو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا ښځې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقوقو درناوی غواړي. طالبان په وروستیو کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د امر بالمعروف وزارت لوحه جوړولې او د خپلې سرپرستی کابینې د وزارتونو له ډلې د ښځو چارو وزارت لري کړی دی. د طالبانو لخوا بل اقدام چې د ګڼو توند غبرګونونه یې پارولي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل دي. په کابل کې د یکشنبې ورځې مظاهره چانو له طالبانو وغوښتل چې د تعلیم له حقه د نجونې نه محروموي. د راپورونو له مخې د طالبانو له راتګ وړاندې شاوخوا څلور میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې یادونه نه ده کړې. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد باختر اژانس ته ویلي د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرزالعمل کار روان دی او دا ښوونځي به ژر پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکان ناروغۍ شمیرې د اندېښنې وړ لوړې شوې. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک له روغتونه کتلي چیرته چې په سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پکې روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق په ټویټر باندې په دې تړاو په لیکلي بیان کې زیاته شوې چې د سرخکان د اندېښنې وړ شمیر قضیو زیاتېدل زیانمنون کی افغان ماشومان لاله خطر سره مخ کوي. یونیسف ویلی دغه ماشومان ته د روغتیایی خدماتو درسولو ډاډمنول حیاتی ارزښت لري. د هند او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نوی ډیلی کې وکتل. دوی د غنو نور مسلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر لیکلي ل خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان سره د افغانستان په تړاو ډیر اغیزمن بحث کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود تیر شپه په درې ورځنی سفر نوی ډیلی ته رسیدل. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویورک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. په پکتیا کې د ځمکې په سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د طالبانو له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس خالق احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوي. د احمدزی په وینا نښته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شوي چې له عملی د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او یو بل کس یې ټپي شوی دی. احمدزی وایي د پیښې ځای ته د دوی ځواکونه رسیدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ دوه تنه نیول شوي، خو ډزې کوونکی کس د پیښې له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې کې وګدا مخینه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن له بنگلاديش څخه لوبه وګټله. لوبه د سلهیت په سټډیوم کې ترسره شوله. افغانستان وتوانی چې د بنگلاديش لخوا د 1650 منډو هدف ته په 50م اور کې د وولو بغاړو په سوځیدو ورسیږي. په دې لوبه کې د افغانستان لوبغاړو په لومړی بالینګ کې بلال سمیا او ننګیالی خروټی درې درې وکټې واخیستې. اظهار الله حق نوید او شاهد الله حسنی هم دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي وسوځول. په بیټینګ کې بیا اسحاق زازی 250 منډې کړې دي. همدارنګ اعجاز احمد چې د لوبډلې کپتان دی 2 منډې ترسره کړې دي. ورسته لوبغاړي چې سوځېدل نه وو او همداسې پاتې شو اظهار الحق نوید دی چې 9 منډې ترسره کړې دي.
خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کده او نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اورګیا زدی رډو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې نن یو شمیر خزو د طالبانو لخوا د خزو چارو وزارت د بندولو او زدکړو ته د محدود لاسرسي په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او یو لاروینه وکړ. دوی چې شمیر کمو په خپلو شعارونو کې د زدکړې او کار غوښتنه کوله. لبلې خوا د موج تحول په نوم یو خوځښت د خزو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې د اسلام او قانون خلاف کار بللی دی. پر طالبان وروسته تر دې انتقادونه زیات شوي چې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نومونو مو د طالبانو د پریکړې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. نور په دې رپورت کې
دا کم شمیر خزی په کابل کې د خزو چارو وزارت د دروازې تر مخه راټولې شوې او د خپل حقونو خوندیتوب غواړي. دوی د ازادي زده کړه او کار زموږ حق د شعارونه ورکول وای. خزی دی لټولنیزو فعالیتونو نه منع کیږي. ل لاریون کوونکو یوې ترنم سیدی وای طالبان نشي کولای دوی له کار او زده کړو منع کړي او مجبور دي چې وختنی ومن
مکت ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقوقو کمیسیون او هغه نړیوالو ټولنو سره چې موږ په درد نه خوري هغه مهال چې هیڅوک نشي کولای له موږ دفاع وکړي. موږ خپل خپل غږ پورته کوو، خپل راوز او اعتراض کوو، یا به وژل کیږو یا به خپل حق غواړو.
په افغانستان کې ورستر بلې د خوځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب غږونه مخ په پراخي دودي. دا غوښتنی ورسره تر هغه پر اخیږي چې طالبانو د جمعې پر ورځ د خزو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نومونه ماوه او د غشانی لا هم لشپګم تلګی پورته جنو ته د زده کړو اجازه نه دا ورکړي. د افغانستان د موج تحول په نومګون چې مشري د ولسی جرګې په خواني وکیله او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غنی د حکومت د سولې د مرکچی پلاوی او غړي فوجي کوفي کوي نن د یکشنبې پر ورځ طالبان تورن کړل چې د خزو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیا احمدی وای لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي ته خو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگهداشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار څخه د خزو لری کول او لدوی سره تبعیزی چلان کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هوادونو لکړنو او د افغانستان د کلتور خلاف دی. له همدې مله دوی ته د کار اجازه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوي جوړښت پر رهبرۍ کې ونډه د مبارزو خزو له بنسټیزو غوښتنو یو ده.
مبارزه انکشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د خوځو انجونو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته انجونو ته د زده کړو او خوځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی خوځو ته پروختیا او پهنې وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او په نورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې د سیالته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت
طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. که څه هم د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالینې له افغانستانه ووتې، خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
ایا د انجونو او خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟ په دې اړه یو لنډ بحث لرو د خبرونه په دوهم نیمای کې. مهیروي د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روند اند وای لکه چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي، خو بلور ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي دوی به د فرهنګیانو رون اند او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼ پروګرامونه عملي کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه ترسترګو کېږي. خوستیو فعالانو ازادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هر موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخت به د اطلاعات فرهنګ له لوري هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل. په هغه کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښایي کې، ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنی شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي. دا هغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کېږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه په خوا کې د ځوانانو د فکری تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید ده چې د خوست هغه ظرفیتونه سر ټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز دی طرفه موږ تر وکولای کیږي هغه په خشان عملی کو ځوانونو د فکری تنویر او ذهنی تنویر د پوره کورو مختلف برنامه وي ته پیش کو هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی هغه که د سیمینار په برخه کې دی هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی
په خوست کې په خو د خزو د لس مدني بنسټونو په ګډون خو او شاعتي ټولنی او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به علمی هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
د افغانستان د کورنوي چارو په خوانی وزیر په واشنگټن کې د دفاعي پونتون استاد علي احمد جلالي وایي ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نکړي ګران ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی علي احمد جلالي د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان درېمې امپراتورۍ ته ماتې ورکړه وویل
اول دا خبره ډېر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان دی دا خبره تاریخ نه ثابتوي افغانستان د امپراتوري سره جنگیدلې ده اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني دی امپراتوري ونه زیاتره صدمه افغانستان ته رسیدلې تر امپراتوري نو ځکه دا خبره نه ده دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس لدې چې امپراتوري موافقه نشي چې په دې باندې حاکمیت تضمین کړي پیانو دوی څه کولای شي معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپل منځو کې جنګېدلي دي د لومړي افغان جنگ د انګریز جنگ نه وروسته دا کار وشو د دوهم جنگ د افغان او انګریز د جنگ نه وروسته هم دا کار وشو د شوروي د اشغال نه وروسته هم دا جنگ وشو اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظامي لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي اما دا ونی چې دا جنگ دی وړو نه دی د ګټلو نه دی دوی د پاره ځکه افغانستان خوشی کړ صدمه ټول افغانستان ته رسیدلې ده
استاد د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکو تاسو ته دا اوس څنګه ښکاری په دا اوسنی حالت کې چې د ښکاری چې د دواړو اړیکې او سترنګلې دي
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي کنه مشروعیت تنه په بیلمی ټولنې پورې مربوط نه دی مشروعیت زیاتره د داخل نه هم راځي که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني دا حکومت وګوي وختنی ومني بیا په اصل وخت کې دا زمينه د تم برابرۍ چې دنیا هم دوی ومني اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوې ده د طالبان ذهنیت تر اوسه پورې هم دی یا خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی ممکن دی اوس بدل شوی دی لپاره چې ول تلویزیون پی دی او تلیفون کار اخلي ځکه دا ورته کار دی
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي فکر کوي دغه لږ بدلون هم
فکر نه کوم د امریکا او به یو ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي هغه دا ده چې اول دا چې دوی دغه داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک په ګډون لري او د خلکو په خاطر وي دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي مخصوصا د ښځو د حقوقو مدني ازادیو ته احترام ولري او په عین زمان کې د بینی نورمونو رعایت وکړي دا ټول هغه شیان دي چې تر څو هغه خلک مبهملا ونه ویني د مشروعیت مسله نه حل کړي
او جلال صاحب د اروپای ټولنې په اړه راته وایي چې امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږي ده او ک د طالبانو په برخه کې ځان تخپل تګلارې پالي او تعقیبوي
اروپا زیاتره د افغانستان برخې متکی په امریکا ده د امریکا سره یو ځای راغلل د امریکا سره یو ځای ووتل کوم بل دغه البته په طرز عملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتا دغه رقم ووزي له افغانستان نه، اما کله چې امریکا ووتل دوی بله چاره نه دو لپاره چې امریکا سره راغلي و، امریکا سره وتل بې د امریکا نه دوی نه شو کولای چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکي دي په د امنیت په خاطر او همدارنګه د خپلو فعالیتونو په خاطر په امریکا متکي دي.
او جلالی صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیو سیستم دوی لري او کې لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا داسې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي افغانستان په نامه هغوی له فعالیته پاتې دي، تر څو چې د مشروعیت مثلا رامنځته نه شي، تر څو چې دغه وشي ډیپلوماسي دی فقط دی هغه تعاملاتو دپاره، د دوه اړخیزو تعاملاتو دپاره مؤثره ده، نه د نورو اقداماتو دپاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل یا مدد تعامل یې څه شی دی، د دې لپاره چې خپل اتباع ووسي له افغانستانه، د دې لپاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې د پیسې ټولې شوي دي مثلا په ژنیو کې تېره دوشنبه، دا د دنیا د طالبان حکومت نه ورکوي، بلکې د ملل متحد او د انجوګانو لارې غواړي چې دا مصرف کړي، د پاره د دې پاره شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي، او که چېرته دوستان تاییدم کی هغه د دوی رابط په بینی ټولنې سره کی متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول را نشي په افغانستان کې، دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت په رسمیت وپیژني. خی تعاملات ورسره لري، دغه دوه اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله یې بیله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکي کې یو څه نرمواله یا وسنتیا تاسو ته ښکاري رابشي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنۍ حالت چې دا به دوام وکړي؟
توسه پوری طالبانو ځینې انعطاف ښودلی په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافي نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوي یو، شاید څه بدل شوي، اما دومره نه دي بدل شوي چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چېرته بدلیږي، دا بدلون باید متناسب په هغو تحولاتو وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود، هغه بیل شرایطو، اوس یو بل جامعه ده، یو جامعه ده چې تحرک لري، یو جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډیر فعال دي، یو تعلیم یافته قشونه لري، ښځې او نارینه، او دا بل جامعه ده او د دنیا یې په بل سترګ ورته ګوري، تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي لپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو، د سیمې له هیوادونو سره روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونو افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو د خپلو دلچسپیګان په برابرۍ تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي، اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي لکه روسیه، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسایل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات ورسره ونیسي، اما دا ارتباطات به محدود په هغو شیانو وي چې د دواړو هیوادو د منافعو په ګډه، د دغو هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود دي.
مننه استاد، او یو ورسته پوښتنه چې د سیاسي اټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې لډیر وخت اټکلونه کېدل او ګمانونه په دې برخه کې په جوړېدو کې د یو مرستندو یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي.
په تیرو کلونو کې ما په هغو مذاکرات غیر رسمي مذاکرات کې برخه اخیستل چې د امریکا، چین، امریکا هند، امریکا، روسیه او دغه هیوادونو سره موجود دي. په دغه ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغه مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده و، دا په هغه وخت کې موجوده و چې دغه تحول دوم راغلی. فعلا دا مسله د شک د مسئلې ته خلک د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانې چې دوی لري او دا پالیسیګانې دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنګ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي. نو ځکه اوس شاید بدل دي، اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سولو ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د افغانستان د کورونو چارو پخوانی وزیر په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او خغلی جلالي وای ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نکړي ګران د نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له خغلی جلالي سره د مرکزي ازادي رادیو په انزوریزه برخه کې شته کوم غوښتي وی کولای شي چې بیا هم واوري. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په یو لنګ بحث کې دا موضوع چړل چې آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال برخه ونه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران نه زده کړئ. د دروغو پوری سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یوویشتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت ته هغه راوباسي. اول ما امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخې ته راوباسي، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، شرعي لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي، تاسو وایي زه شرعي نظام قائموم. بل شمول مو خلکو ته واده ورکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دامو خلکو ته ویل چې کوی هغه نه کوی، خلکو ته اوس په دې رقم پرې ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې 20 کال د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي، واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست. په دې پرې بچل باندې تاسو دا نظام نشي چلاولای، نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسي دي، او تاسو په دې کانو ولي خلک زلوږ مري، او تاسو دروغ او سیاست چلوي. نه خبر معلوم دی، نه کابینه معلوم دی، ټول له پرې بچل کارونه کوي. نور دنیا دغه څه خدای به در باندې فقار کوي، په پرې بچل باندې خدای فقاری دي. ته خو از شریعت نه پیدا او مشریعت کې خو دروغ نشته، حرام دي. ولې دغه څه کوي؟ خلک ملت پر ولې ظلم کوي؟ د خلکو عذاب ما اخلي.
مشهد مكتبونه باید دروس او خبر اهم په اطلاع کې ذکر حق له دینم ذکر په هر نه لنا څه نه پاره ده. ای زه دې په کور کې نه مړی ده دې زه دا هیله لرم چې دې مكتبونه شروع
دیګه د اسلام خیو د طلبونه نه راځي چې دې په کوړی کې سبق والای ده. اسلامي د کوړی نه وروړای ده. اسلام خدای مکه شریف نه د عربستان وروړای او موږ مکه مسلمانو یمګ نکان برجدان غټ مسلمانو. د سعودي کې کوم رقم قانون ده؟ په د اسلام کندره ملک کې، په ایران کې، په پاکستان کې، په دوبای کې، په دندره ملک کې سخل قانون ده. دا قانون دی ګواله نه استعمالوي چې د کوړی قانون درته لیدلای. کوړای خو په پاکستان کې ده، په کوړای پاکستان کې دا قانون ولا نه جاری کوي چې د افغانستان مونږ ته راغل بلا او چولې دو کلاوري په ټیپک ولي، کلاوري په بمولي، کلاوري په وسه په دغلري ولي.
زه لا غزنی څخه د د سیمري اردو یو سرتیر ایتما کما موږ غواړو سمګ خپل وي پوتې درته جذب شو دا که سیس موږ د کورنی مشکلات زیات نه دي چې تیر امنه نه موږ وطن پرکو نو ښا سټ عموم د ټول سربازانو څخه موږ دغه نه سموله خو دی یو سرباز فتوا مې چې موږ روز دلته نه پاري وصلا
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو او ری په هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. صفي الله سنګ زای سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنې لک تر لګه 15 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. پیښه د جلال آباد ښار د 15 ناحیې اړوند کابل هډې ته څیرمه شوې. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټرو په تیرېدو چاودل شوی. د لومړنیو راپورونو له مخې د یو ماشوم په شمول 15 کسان وژل شوي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. نن یکشنبه په کابل ښار کې لږونه خزو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری چې دا خزې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقوقو درناوی غواړي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکان ناروغي شمیر د اندېښنې وړ لوړ شوی. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک د ماشومانو له روغتون وکتل چیرته چې پکې د سرخکان ناروغانو درملنه روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي ویلي چې باید له دغو ماشومانو څخه مراقبت وشي. او د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم نن له بنگلاديش څخه یو ورځنی لوبه وګټله. افغان ټیم د بنگلاديش لخوا ټاکل شوی یو سل شپږ پنځوس هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ.
وړاندې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي ځانګړي خبرونه مهیروي. خو اوس یو لنډ بحث لرو. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟ په دې اړه لنډ بحث له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
له تیر شنبه رئیس په ملیونونو نجونی زده کوونکي له ښوونځیو پاتې دي. د طالبانو د ښوونې وزارت د اعلان له مخې له شنبه د هلکانو ټول ښوونځي په افغانستان کې بیرته پرانستل شوي. خو په دغه اعلان کې د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هیڅ نه دی ویل شوي. د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر ښځینه فعالان وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هیڅ پروا نه لري. دا موضوع له دوو ښځینه فعالانو سره په بحث کې څېړو. د ولسی جرګې پخوانی غړی او خزینه فعال ملالای شینواری او خزینه فعال نظیفه احمد شاهی دواړو اغلو ته هرکلی وایو. لومړی به اغل شینواری تاسو ته واردر کړو. د طالبانو د واکمنۍ دغه وروستي اقدامات تاسو څه ډول ارزوي؟ د دې معنا دی چې خزی بل دی وروسته نور په ټولنه کې فعال حضور ونه لري؟ بسم
الله الرحمن الرحیم. ما سلامونه ونې کې دې هم تاسو ته د رادیو درنو او د کوم کتاب ساسترنی ململنی ته ورسېږي. زما په نظر خوشینون کې او ناهیلی کون کې خبرونه دي چې منګه تر اوسه په دې نیو توانی دي چې خپل لورې د طالبانو د واکمنۍ نوروسته خوانځي تولیدو. زه په هغه تیره دوره کې هم په کابل کې وم. هلته هم همداسې بهانه وي چې ګواکې نن یا سبا به خوندي پرانیستل کېږي، ځکه چې دغه د اسلامي شرایطو بهانه راوړاندې شوې وه په هغه تېره دوره کې. هم اوس هم زموږ په کورونو کې نجونې په ښوونځیو ته نه ځي، په کور ناستې دي. زه همدا اوس په کابل کې یم او زه ګورم چې نجونې ډېرې زیاتې ناهیلي دي. هره ورځ ما ته په فیسبوک کې خبرې شوې خبرونه راوړي او راټوي چې ګوره د دوی شرایط ورستر بلې په منګه سختې دي. خو منګه هیله من یو چې طالبان هغه اشتباه ترسره نه کړي کوم چې بن په کانفرنس کې تر سره شو او غدا چې هغه وخت طالبان د سترګو غوړېدل او حاصل شول چې تر ننه پورې په افغانستان کې امن رانغی. کدی دا ورخدی د افغانستان د ټولنیز حرکتونو نه د ژوند نه د روزګار نه د تعلیم نه د کار نه او د سیاست نه منې کړي، نو زه فکر کوم چې دوی به بیا هم هماغه اشتباه ترسره کړي چې په تیر کې ترسره شوی و او د افغانستان امن ته لار نه.
بله مننه آقای احمد شاهی، تاسو تم اخراغ لاست وایو، تاسو څه فکر کوئ طالب چارواکی وایي چې تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو لپاره هغه شرایط چې په اسلام کې ویل شوي دي دوی ته زمینه نه ده برابر شوي، خو مطلق هم نه دی ویلي چې دوی به یا زده کړو منی کیږي همدغسې ښځې هم په ټولنه کې له کار کولو. آیا فکر کوئ چې دا ماجه دلیل کیدلی شي چې په میلیونونو نجونې زده کوونکې خپلو ښوونځیو ته لکه د پخوا په څیر چې د هلکانو تر څنګ به تللې لاړې نه شي؟
سلام عرض ادب تاسو ته او تاسو ګران میلمنې ته، ملالۍ جان او همدارنګ تحقیقي همکارانو ته. تاسو په سوال کې زه به دومره ووایم چې دا هغه طالبان دي چې په مخکنۍ دوره کې وو، دومره فرق په دې دونه وته د خپل ګټې او مفاد لپاره سیاسي کارونه زده کړل او استخباراتي. زه په دې وایم، زه په خپل په دې کابل کې ما تعلیم کړل، لیسان لیسې څخه فارغ شوم، خو په لیسې دوره کې یو نارینه استاد تر اوسه ماته درس نه ورکړي. اوس د څنګه نظام اسلامي نظام، یعنی د آریانا لیسه چې وګر مکمل خون کې خزي ونجنی وو، او همدارنګ ملالۍ لیسه چې مونږ وګورو مکمل د انجنیری لیسه په جمهوریت دوره کې هم مکمل خون کې خزینه استادانو. نو دوی زه بیخي دوی ته حیران پدې یم چې دوی ولې داسې په بهانو د ښځو د نجونو د میرمنو خبره کمایي په مزه چې دوی په کور کې قلابند سي.
بله مننه آغلی شنوری، تاسو چې ډېره موده لرو کلو باندو څخه مو لیدنه کړې او د ښځو وضعیت مو په تیرو کلونو کې لنږدې لیدلی دی، په ډېرو سیمو کې، په تیرې بیا لرو پرتو سیمو کې موږ یوه ښځینه ډاکټره هم متخصصه نه لرو، نه درلودله ډېر کلونه، حتی له هند تیرو حکومتونو ښځینه ډاکترانې افغانستان ته راوستې وي او هغوی ته یې ډېر لوړ معاشونه ورکول چې هغوی استخدام کړي. دغه ټکي ته ولې زموږ د ټولنې هغوی چې په راس کې دي اوس چې طالبان دي واکمن شوي پر افغانستان ولې نه متوجه کیږي؟
زه فکر کوم چې په طالبانو کې دوه ډلې دي. یو ډله نسبي تغییر موندلې ده چې هغوی شاید همدغه خبره کاندي چې د نجونو یا تعلیم طرفدار دي، ولې بل ډله چې کاملا په بل فکر باندې افغانستان کې فعالیت کوي هغه کسان دي چې متاسفانه د نورو بهرنیانو په اشاره باندې د افغانستان کې د تعلیم دروازې د ښځو په مخ قصدي ډول باندې بندي ساتل غواړي. او زما لآن د باید طالبان د افغان ښځو حقونه سیاسي نه کاندي، د دابه د دوی په تاوان دي. کچیرې د افغان ښځو حقونه سیاسي شي، یعنی د سیاست یو برخه شي، دا به تل د زینو د نظامونو د رنګېدو او د زینو د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
مننه کور ودان د افغانستان د پخوانی ولسمشر سلاکار او د ولس جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینواری او د غرض د ښځو د حقونو فعال نظیفه احمد شاهی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټي ربیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګران اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د آرام ژوند او بشپړې روغتیا په هیله د نن ورځې د خبرونه بیا هم زتای روشن تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، مشتل دغه یادونه او تاکید کړی دی چې هر وخت چې خپل پیغامونه ثبتوي نو لطفاً خپل نوم، ادرس او پته ربیا د ټلیفون شمیره د یاد مو باسي، او همدارنګه د ورکسوي او یا پیدا سوي عزیز نوم، عمر او کوم نشانه ووایست. خو زموږ ځینې اوریدونکي متاسفانه کله کله یا خپل نوم نه وایي یا ټلیفون شمیره د یاد وزي او یا یې دورکسیوی عزیز نوم او د هغه نور مشخصات د یاد وتلوي. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه د دوغو نیمګړتیاو څخه خالی وي، د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل په شان ستاسو د ځینو پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ورځنکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه. د کابل ته راغلی لکندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه عصبي ستونزم لري، دلته ورنه نادره کشوي او مونږ سره ده. چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 4 2 9 3 9. او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0. د پیغام د نشریدلو هیله مند یم.
سلامونه نه کې هیله دی ازادي راډیو کارکن کوریدون کتا. زه هم فهم مې سب کو عارف محبت مې دې صاحب نه یو کس دا جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سرغون دي حلک ده. نو وای چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نه مم نوارې دي. هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما غږوري. نو دې صاحب نه تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0 1 1 0 0 او یم کین شماره مې دا 0 1 1 5 0 8 1 3 1.
سلامونه داد آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 8/13 نیټه ماسیحي محل دقلته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خوانی من د هرات ولایت د مرکز نه یم. او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دې انجلې په اړه کوم معلومات غواړي مهرباني د مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وایي. 0 5 9 5 9 5 5 5 یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5. بل اتصالات میرا ده 0 8 1 1 5 5 4 9 یعنی 0 8 1 1 5 5 4 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکنه ولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده شمامه دیني محمد الله زوی ده د یکتی ولسوالۍ ده. هر څو کار چا ورکی په دې شمیره دي زنګ ووایي 0 9 1 2 3 2. بل شمیره ده 0 9 1 8 6 5 3 5. واردیش مروان سنایا اتدیر شکوک شپیتا دراتیا اخیر کی کنگا از منان الازادی رازو.
گرانو دوستان، داوه ده هغو اوریدون کو پیغامونه چه ستاسو ده جینو پیدا سویو عزیزانو پا حکل معلومات را کوا. اوز با هم راسو ده هغو اوریدون کو پیغامونه ته چه ده خپل رکوسو دوستانو پلاته کیه.
سلام علیکم. زمنګ یو ماشوم د قندوز نو رکسوی دا اصل د ننګرهار دا نو می سردار ول دا شنی سترګی دي دا تقریبا دا 14 کلن دی او 15 سوزی کی نه دا رکسوی دا
وروره دینا یو د هارون په نامه یو الګ د جلال آباد خبر کوي دا او یو نه اسکیږي چې نه دا رکسوی دا او د شریفون شماره دا 0 8 1 2 3 4 ده. بل تلیفون شماره ده 0 8 1 3 3 0. او چا چا ته معلومات پدې شمارو دې منتظم وي د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمانی خبرې کوم، د تیم د بلوچستان کوټی خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم، ډیر کړو دا نه وایم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. د ډیر خلکو د ډیر مسلمانانو ورونو اجزان قربان پیدا شوی دي، نو د ازادي راډیو زه ډیر شکریا ادا کوم. نو که چیرې هر مسلمان ورور موږ ته دغه پیغام راکړي، زموږ ورک عزیز چې کوم دی تقریبا د اتو کالو څخه د خپل کور نه درک دی، چې غنیجان د ده نوم دی. نو که غنی ورور په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی په هکله معلومات لري، د جمعه خان اکا زوی دی، تقریبا د لس دولس کالو څخه تقریبا کم سه کم د کور نه درک دی. نو مور و پلار کورنۍ ډېره زیاته پر خفګان ده، ډېر پسې پریشانه دي. نو که چیرې هر مسلمان ورور ته د غنی په هکله معلومات وي، موږ ته دې په دغه نمبر د مهربانۍ د مخه ټلیفون راوکړي. خپل شنی دیم دلاسه کی موسته دی ټلیفون په دغه شمیره راو کی، ټلیفون شمیره در توایم 03 18 00 00 یعنی 03 18 00 00. شمیره یو ځلی بیا تکرارم په اردو باندې، بعضی مینوال به په دې پوهیږي. 03 16 80 17. د مهربانی د مخه د ازادي راډیو ډیر شکریا ادا کوم. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین لپشنه خبرې کوم. نو ازادي راډیو ته موږ ته بار بار پیغامونه ډیر ریکارډ کړي دي چې هغه زما د ترورې زوی نمیږي، چې دا دوه نمیږي، د مشر ورور نن چې دی هغه لالی دي. دا لس دولس کاله کیږي چې دی ورک دی، د ده په عقل هېڅ معلومات نه د ژوند نه د مرګ سره نه کار. هغه مسلمان ورور ته یا معلوماتي یا د مرګ یا له ځوان مرسته دي خامخا د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره زنګ راووي، موږ به ډېر زیات خوشحاله سو. نو زما د ټلیفونه شمېره چې ده 03 01 00 01 09 00، یعنی 03 10 80 17 89. وسلام په احترام.
پیغام پرېږدم رادیو ازادي ته. زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل، د هلمند د نادالي ولسوالۍ دی، د خدای داد زوی دی، د مخلا او د نورګلو د جهاد ګل ورور دی، د محمد یار ورور دی. کچیری د خپل خپلوان زما آواز او زراز ګل د کندوز ولایت د شاتی د ولسوالۍ ته ټلیفون کوم. کچیر زنګ ما غوي ورونه غوري ما سره دی په دغه نمبر تماس ونیسي 0 0 3 2 0 2 2. دا زما پیغام دی. دا زه د نړیوال محمد ګل د سکالې درک نه لرم، د خپل خپلوان د یلمند د ندالي د زرغون کلي ساجي ډنګر د کور کده څوک زما د زغ اوري زراز ګل د کندوز ولایت د شاتلو ولسوالۍ په تماس یم. ما پیغام څوک اوري محمد ګل کې دا ورسي. السلام علیکم به اکرام.
زه عبدالله خبر کوم. د ما دا یو کال کېږي پاروس کال یې قرنطین دوه اوله ورځ کې زما زوی ورک شوی 12 کلن دی. ازادي راډیو ته پیغام چاپلی شوی و چې داسې والک زمونږ سره ده، نو دا تسلیم شي. د ما شمېره ده 0 24 90 55 2 9. کار چا سره وي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ ووهي، زه خپل زوی راولم.
السلام علیکم، ما یو انډیوال دی د حکمت الله په نامه سره نمیږي ورک دی. هر کې څه اړه معلومات لري نو دا ټلیفون شمېرې ته چې زنګ راوي 0 01 03 98 92. شمېره یو ځل بیا 0 01 03 98 92.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادي راډیو ته دا پیغام پیړدم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کېږي چې ورڅوي دي په عمر باندې 18 کال یا 19 کال دي. د کندهار د ولایت د جړې دولو سوالي د ناجي دکې هر ورځ کې پاکله معلومات لري تر دغه شمیرې دي تماس لاسرونی شي 0 01
سپر و یو دری و دوا پنزا شپاز بلش مارا سپر و سلور پنزا یو و یو سلور دوا نه شمیره بیا تکراروم سپر و سپر و یو دری و دوا پنزا شپاز سپر و سلور پنزا یو و یو سلور دوا نه و سلام.
السلام علیکم، زه جهاد مال د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د زنده‌ور د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کوم ژره ده او ګردۍ میانکته صورت مینه نفر دی تقریبا د 22 کال دی، یو کال دوې میاشتې وخت یې کېږي چې ندرکه دی، خپل د کوره وتلی بیا چا نه لیدلې دی نه څوک خبر دی. نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات یې سره کوم ژره ده ګردۍ بس لنګټه وشې نه تړي ما چې نیو رښینه پر سر کوي. نو دا د هغه چیرې وخاتو امن چکو کې یو بل وخت هم تللی وو، مګر اوس هېڅ چا نه لیدلې دی نه څوک معلومات په لري. نو په دغه لمبر دې ما ته تلیفون وکړي که هر مسلمان ورور ته معلومات کړي. زما د تلیفون شمیره د 0005952522. د تلیفون شمیره یو ځل بیا 0005952522. دا محمد یار خون زوی مزه دا غل ما ورور دی په نامه د شمس الله. جایزه لري هر مسلمان ورور که پیدا کړي بس شیرینستا شګیری. دا ازادي رادیو ته یو جهان منن دا د خبر په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور وکاله کې چې نادرکه سوی دی، نوم یې محمد شاه دی، د ملا مصطفی خون زوی دی، د مشر ورور نوم یې داود شاه دی. هر څوک د ده په اړه یو څه معلومات لري یا دی خپل مزاغ اوري، نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو زموږ سره تماس ونیسي او هر څوک د ده په اړه موږ ته معلومات راکړي، موږ به شیرینی ورته ورکړو له خپل طاقت سره. سم شماره وایم 0005452523500. یو ځل بیا شماره وایم 0005452523500. وسلام، په احترام د ازادي راډیو سره ډیر مننه.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښتې د ژغورل. ما ورور روغ دی چې عمر یې د 15 کالو دی، ښکاري په تاندې د 15 میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی، موږ یې څرک نه لرو. هر مسلمان ورور د ده معلومات لري یا دی خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. سپر و دوه واره یو یو و شپږ و نه سپر پنځه شمېره بیا وایم 0025452523500. و شپږ و نه سپر پنځه مشان ساتو دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم، زدہ آزادی کارکون کو سلام نوان باد سلام مالکم باد ولایت نا دیدن لسوالی نا تماسی سب نوالی زدہ پیغام پیشدن اما دو زمان دی ورکتی یو شمامون نمیگی زمان داوت یما دو زمان نمیگی یو شمامون نمیگی یو ایسان اللہ نمیگی شمامون چی داد شل کالو داد غیلی نشانی داد نخ راشون اکاجه راشو دی ایسان اللہ چی داد پنجور کالو دی ار مسلمان ورکتا چی اما معلوماتي علي دلي يا لچافري يا طالبني معلومات لري په دغه شمات دي زنګ راټوي سي پرایا څلور دي شپږويست څلور سوا در پنځه شماره یې ورې بیا د سلام سي پرایا څلور دي شپږويست څلور سوا در پنځه هر مسلمان ورته چې دغه کان په اړه باندې معلوماتي په دغه شماره دي زنګ راټوي و سلام خدای ته ما.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ یې هرومرو خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته روغتیا او سوکالی غوړم په مخه مشه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسي کوي.